Tare, mırtıçını patıcı, madde marat da ustan işte atarak ben.
په دې خبرونه کې زما لخوا هم دومره زما همکاران د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې درسره ملتیا کوي.
12:30 شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرو خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا. د بخښنې نړیوال سازمان له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو پر ناوړه چلند سخت اندېښنه ښودلې. په جنوبي اسیا کې د دې سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی پرون پر ټویټر ولیکل، هغه افغان وګړي چې د اګست له 15مې وروسته ایران ته تللي د تبعیض، ناوړه استفادې او تشدد له بېلابېلو ډولونو سره مخامخ شوي. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا USAID په مرسته په افغانستان کې یوه لویه روغتیايي پروژه تر لاس لاندې ده. د سفارت چې په دوه کې فعالیت کوي پرون په ټویټر ولیکل چې د عافیت په نوم د روغتیايي پروژه په افغانستان کې د یو ایس ای ای ډي لخوا د صحي علومو د مؤسسې په همکارۍ د توبرکلوز د تشخیص، وقایې او علاج او د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د چمتو کولو په برخو کې فعالیت کوي. د پاکستان مرکزی پارلمان نن د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحه ترای ورکوي. د پارلمان غونډه نن په سیمه ایز وخت سهار په 12 بجو پیل شوه، خو د یو لړ لانجول را برسره کیدو وروسته د غرمې 12 بجو ته پاتې شوه. د غونډه پیل شوې ده او تمه ده چې نن به د عمران خان د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. اوکراین او متحده نوې د اوکراین د ختیځ د اورګاډي په یو سټیشن کې د هغه راکټي برید پړه پر روسیا چولې چې لږ تر لږه 250 کسانې وژلې دي. ولسمشر ولودمیر زلنسکي وویل چې دا یو عمدي حمله وه. د اوکراین د اورګاډو کمپنۍ ویلې دي چې دوه روسي توغندي پرون د کراماتورسک د اورګاډي پر سټیشن هغه مهال ولګېدل چې ملکی وګړي له جګړو څخه د تېښتې په حال کې وو. او د جرمني حکومت له خپلو هغو وګړو او شرکتونو سره د مرستې اقدامات پرون اعلان کړل چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو له کبله زیانمنېدای شي. د جرمني مرستیال صدر اعظم او د اقتصاد وزیر رابرټ هایک پرون په برلین کې یوې خبري غونډې ته دا څرګندونې وکړې او زیاته کړه چې په دې جګړه کې د اوکراین د بریا د اروپا لپاره خورا مهمه ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په افغانستان کې د تریاکو بیه په بې ساري ډول لوړه شوې ده.
زیاسه په پاپه شپتو په بیا ترتیانن مدد بولکو یو بلکو بیا یو بلکو چا نارودی لکو ځینې بزره خاص
وره په بل راپور کې به واوري چې زمکوال وای سخت کال د بیکاری لامل ډیرای ځوانان د کوکنارو نه خوهلو لپاره هلمند ولایت ته تللی دي.
یعنی موږ د شپږ و میاش موږ دغه ته خوشاله و چې د پاکستان یې شروع کې موږ په خپل کاروبار باندې ځان اخته کو نو د ځوانان د ګر راځي په کار باندې لګیا دي.
د نشي مواد له یو کارپو ډاکټر ظفر سره د طالبانو د حکومت لخوا د نشي مواد د کښت پر بندیز غږیدلې.
طالب دا قوت لري چې دا د منځوي خو د استعمال په برخه کې ډیر اسانتیا نه لري ځکه دا خلک ته معتاد شوي دي.
د حکمت الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله مې ټول ښه دوستان او انډیوالان راڅخه بېزاره شوي دي.
زه کابل ښار کې معلوم معلومي پاتې شوم. ډیر تاثیر وکړ، منفی تاثیر وکړ.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډراما لرو.
اوس سړی یا اوس داسې وارخطا یا په کوڅه کې څوک
بس نورې څه کوي ښځې په لوی لاس مې ځان په بالا اخته کړ.
ونې خدای دې خیر کړي څنګه دې ځان په بالا اخته کړي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو سره سم د تریاکو بیه په بې ساري ډول لوړه شوې ده. په هلمند او کندهار ولایتونو کې د تریاکو کاروباریان ادعا کوي چې څو ورځې مخکې د یوه کندهاري من تریاکو بیه تر 6000 کلدارو پورې وه، خو اوس یې یو من 2 لک کلدارو ته پورته شوی دی. د طالبانو حکومت وایي هغه کوکنار چې تر دې مخکې کرل شوي او تاریاک یې نه دي راټول شوي په دې فرمان کې نه دي شامل، خو تر دې فصل وروسته به چا ته اجازه ورنه کړي چې نور کوکنار وکړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
دا په کندهار کې د ژړې ولسوالۍ د حوض مندات سیمه ده چې پخوا به په اونۍ کې دوه ځله د تاریاکو بازار پکښې جوړېده، خو له تېرې اونۍ راهیسې دا بازار هره ورځ جوړېږي او د تاریاکو رانیولو او خرڅولو لپاره ډېر خلک ورته راځي. د تاریاکو کاروباریان ادعا کوي چې دا اونۍ د تاریاکو بیې د تېر اونۍ په پرتله یو لک پاکستاني کلدارو ته پورته سوې ده. د میوند ولسوالۍ اوسېدونکي احمدالله چې هم کوکنار کري او هم د کوکنارو کاروبار کوي وایي کله چې د طالبانو حکومت کوکنارو کښت بند کړي د افغانستان په جنوب کې د تاریاکو بیې په هر ساعت کې لوړېږي.
شش کال خو نه د لی ساره سه تر پنځه زره پورې تر شپېته زره پورې نه خرڅېدله، والا بد نه خرڅېدله. وس وله وس نه پورته شوي دي او شش کال تاریاک شي، معنی شل جری په مځکه کوي. پخوا پنځوس منه تاریاک کول، شش کال پنځه منه تاریاک کوي. شش کال تاریاک نه کېږي، وچکلي ده. د پروش کال هېڅ وچکلي ده. په دا مځکه مې تقریبا اته لکه کلدارې مصرف کړي دي. تمه خو نو که د بازار معنی که په لک روپۍ خرڅ وله نو معنی یا به دوه لکه ګټې یا به درې لکه ګټې، که تر دغه کښته سوله نو نه ګټې بله. یو د بل له خولې څه ما اورېدل دي چې تر لک روپۍ پورې خرڅ شوي دي، تر نوي زره پورې خرڅ شوي دي.
د یادونې وړ ده چې یو کندهارۍ مال څلور نیم کیلوګرامه کېږي. د روزګان، کندهار، هلمند، فراه او نیمروز ولایتونو د تاریاکو کاروباریانو له شپږو میاشتو راهیسې خپل تاریاک په بازارونو کې زیرمه کول، ځکه چې د کوکنارو د کښت او تاریاکو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړو ته منتظر وه. اوس چې د طالبانو د حکومت مشر د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاقو او استعمال د منع کولو په اړه فرمان ورکړی، د نشه یي موادو کاروباریانو خپلې ټولې زیرمې په یوه ځل خرڅ ته وړاندې کړي دي. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د کاروبار منع کولو سره سم د افغانستان، ایران او پاکستان پر پولو د نشه یي موادو قاچاق هم ډېر سوی دی. د ایران د سرحدي پولیسو د معلوماتو له مخې دوی په تېرو لسو ورځو کې څلور نیم نفره نیولي چې غوښتل یې تر اتو ټنو ډېر نشه یي مواد ایران ته قاچاق کړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان او د نافیر ټکور وایي دوی هغه کوکنار نه اړوي چې تر دې فرمان مخکې کرل شوي او بزګران یې په نیش وهلو بوخت وي، خو تر دې فصل وروسته به چا ته اجازه ورنه کړي چې کوکنار وکړي.
کوم حاصلات یې راټول شوي دي اوس راټولېږي، د هغو لپاره څه مشکل نشته. له دې وروسته یې کښت او کرکیله بنده ده، څوک نشي کولی چې له دې وروسته کوکنار وکړي. او کوم چاته چې اوس حاصل ټولېږي د هغو لپاره څه مشکل نشته.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي و چې تر هغو به د کوکنارو د کښت مخه ونه نیسي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه وي شوي، خو بزګران ادعا کوي چې له دوی سره تر اوسه د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د تاریاکو بیه په بېساري ډول لوړه شوې ده.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتساپ له لارې هم را لېږلی شئ. زموږ د واتساپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه زرګونه ځوانان د افغانستان تودو یا ګرمسیرو ولایتونو ته د کوکنارو نیښ وهلو لپاره تللي دي. دا کارګران چې ډیری یې ځوانان دي وایي بېوزلۍ او فقر دې ته اړ ایستلی چې ټول روغتیایي خطرونه ومني او د کوکنارو نیښ ووهي. ځمکوال وایي چې ډیری ځوانان د بیکارۍ له امله د کوکنارو نیښ وهلو ته مخه کړې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې کوکنار حاصلاتو یا نیښ وهلو ته چمتو دي او په دې ولایتونو کې له یوې اونۍ راهیسې د کوکنارو نیښ وهل کیږي. دا د هلمند ولایت نادلي ولسوالۍ ده چې د کوکنارو نیښ وهل کیږي. د دې ځمکې نیکران ډیری هغه ځوانان دي چې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه دلته په کار پسې راغلي دي. د کندهار ولایت اوسیدونکو نیاز محمد او روزګان ولایت اوسیدونکو جانان چې د کوکنار د نیخ لپاره هلمند ولایت ته راغلي وای څو میاشتې کېږي چې بیکاره دي او اوس د کوکنارو په کروندو کې د خطر په منلو سره دلته راغلي چې څو ورځې کار وکړي.
بیکاری جی د نصر خو خاری نه پیدا کی ټول زبانه بیکار یم جی مردا شپږ و میاشت مردا ته خوشاله و چخته پاکستان دنه شروع کی مش په خپل کاروبار باندې ځان اخته کو نو د زبانه نه ګر راځي په کار باندې لګیا جی
خو در روزګان راغلی ما نو له ته ولا بیکاری وی نو و شدل تراله وس د بیکار زمیناره ته مسایید اسوله نو وس دلته ان شاء الله شي تقریبا مش ته نیمن درې چاریاک شیدا په دغه خره رسیږي نو دا سی ډیر ځوانان بیکاره و چې وس په الحال پر کار دي.
په خو د کوکنارو په زمکو کې کار کول د روغتي سنزو ترڅنګ امنیتی خطرونه هم درلودل ځکه چې د بخوانی حکومت امنیتی ځواکونو او بهرنیو همکارانو به د کوکنارو بوټو اړولو لپاره نظامی عملیات کول او د زمکوالو په ګډون به کارګران هم له ځان سره بیول. اوس مکوال د طالبانو د حکومت له مخالفت پرته د کوکنارو څخه تاری اکراټولوي قاچاق کوونکي پروسس کوي او بیا د هلمند د واشیر او بهرامچی له لارې له افغانستان څخه د باندې قاچاق کوي. د هلمند دوز مکوال محبوب الله او سهرګل وایي چې سکل ډیر کارګران د بیکاری او بیوزلۍ له امله هلمند ته د نیخ وهلو لپاره راغلي دي.
افغانستان د ټولو ولایتو خلک هلمند ته راځي دلته بیا ته نیش وي غربت پسې راخیستي ورور ستړیا وي ډېرې دي موږ تاسو ټولو ته معلومیږي د افغانستان حالات اوس بیخي ورځ په ورځ پر خرابېدو دی سمیږي نه
ګټه خو نور خلک خو موږ ته ګټه نه رسېږي نو ګټه موږ له خالي بزګرۍ دی څلورم سیر زموږ دی پکښې هغه موږ تر هغه وخته پورې پورونه ورته کوو پورونه کوو کوو چې هغه زموږ حاصل له واخو هغه پورول داسوي
که څه هم د طالبانو د حکومت مشر تازه د کوکنارو کښت منع اعلان کړ خو د طالبانو حکومت ویلي چې د کوکنارو له اوسني کښت سره کار نه لري بزګران کولی شي چې له کوکنارو څخه تریاک ټول کړي خو تر دې فصل وروسته د کوکنارو کښت او نشئی موادو تولید ته اجازه نه ورکوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې سخت کال د بیکاری له امله ډیری ځوانان د کوکنارو نیخ وهلو لپاره هلمند ولایت ته تللي دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د یو فرمان له مخې په داسې حال کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړ چې نړیوالو د بدیل معیشت په برخه کې لا هم مرسته نه ده کړې. دا چې دا فرمان څومره عملي دی، له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خنډونه څه دي او په فرمان کې ولې یوازې د کوکنارو کښت منع سوی دی په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې بنګ هم ښه ډېر پریمانه کرل کیږي. په دې اړه مو له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې د طالبانو حکومت ولې په داسې حال کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړ چې په ځینو ولایتونو کې نیخ وهل سوی او تریاک راټول سوی دي.
زه فکر کوم دوی دا کوم حاصلات چې د ټولېدو په حالت کې دي یا پیلن موجود دي تریاک هغه نه دي منع کړي. دوی د نوي فصل لپاره چې د کرلو وخت وي د کرلو مخالفت کړي چې دا غي نه ورسته نوي به څوک نه کوي. زه دې لته ده چې دوی دا داسې یو وخت و چې په ډېر اول ورځو کې خو دوی دا پروګرام نه وخت هم نه لاره ځکه ډېر نوي وو نو اول 15 میاشتې چې تیرې شوي دي چې دای کړلي دي په هغه وخت کې دا کرل شوي دي او اوس د پخېدو په حال کې دي. نه اوس نوی فصل په همدې ځای باندې نه کرل کېدی شي او که داسې ځای شي نو د حقینو ته ډېر ضرر رسېږي. د دې لپاره چې د حقین ورته ضرر نه شي دا پخوانی کښت نه یې ورته ویلي چې دا ټول
ځینې خلک په دې نظر دی شي په دې خاطر دوی وروسته په ځان باندې اعلان وکړ شي تر څو دغه تریاک راټول شي او بالاخره دا به بازار کې د دې قیمت اوچت شي.
دا هم سړی نشي ویلی چې دا به سره ځکه پخوا هم د 2001 مسله کې هم خلکو همداد استدلال کوو چې دوی د تریاکو قیمت رانټی شو د قیمت د جګوري لپاره دوی دا کار وکړ. په اوس وخت کې دقیق خو سړی په دې کې نشي ویلی ځکه دوی دا فرمان ډېر نوی صادر کړی دی. خو مافیا هم ناست نه ده، هغوی هم خپل کار کوي. امکان شته چې همدغه هم یو ادب کوي خو ظاهرا دا ښکاري چې دوی نه دوی غواړي چې تریاک له منځه یوسي.
د کوکنارو د کښت د مخنیوي په فرمان کې یوازې د کوکنارو کښت ته اشاره سوې ده او بنګو ته اشاره نه ده سوې. په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې بنګ هم کرل کېږي او له هغو څخه خلک چرس ترلاسه کوي، دلیل د دې څه کېدلی شي؟
دغه یو علت خدا کېدلی شي چې پا په افغانستان کې یا د افغانستان د باندې کله چې د نشې توکو نوم اخیستل کېږي افغانستان د تریاکو په نوم پیژندل کېږي. تریاک هغه مواد چې ډېر زیات کرل کېږي، نو په دې خاطر دوی د تریاکو نوم اخیستی دی. خو زما له نظره مهمه دا ده چې چرس هم یو د هغه موادو نه دی چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې کرل کېږي او ډېر خلک یې استعمالوي هم. سره دې چې په دې فرمان کې دا ویلي دي چې د دې استعمال یا تجارت او دا شانې بند دي، خو زه وایم کرل یې هم ډېر ضرور دي چې د تریاکو په څنګ کې دا هم بند شي. نو په دې حساب باندې دواړه نشه یي توکي دي، دواړو د منځه وړل ډېر ضروري دي.
د نشې موادو د کښت یا د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې په افغانستان کې د طالبانو تصمیم څومره عملي دی؟
د 2001 کال د فرمان د عملي کېدو په نتیجه کې چې کومه نتیجه ورکړې شوې وه، په افغانستان کې په د طالبانو په قلمرو کې مواد مخدر یا تریاک نه و تولید شوي، نو د هغې په کتو سره دا امکان شته چې اوس هم عملي شي. یو بل دلیل دا دی چې د تېر حکومت په وخت کې په هغه ځایونو کې چې حکومت قوي حاکمیت درلود نه کرل کېدل، خو هغه چیرته چې بیا مواد مخدر ډېر کرل کېدل هلته د حکومت کنټرول نه و. خو اوس بیا برعکس طالبان په ټول افغانستان باندې په ټول قلمرو باندې حاکمیت دی، نو کنټرول هم شاید ورته آسان دی.
د نشې موادو استعمال، د نشې موادو تولید، د نشې موادو قاچاق، د نشې موادو کښت طالبانو د څلور برخې کې د ممانعت فرمان ورکړی. ستاسو له نظره په کومه برخه کې د دوی دغه لاسته راوړنې به ډېرې مثمرې یا ګټورې نه وي؟
لومړی خو دا ټول برخې مشکلات لري، آسان کار نه دی، ډېر جدي او سخت کار دی. خو که واقعا دوی وکولی شي چې متعهد خلک په دې کې وګماري او تعهد رښتیا هم وي، د تریاکو د کرلو مخنیوی او د قاچاقو تجارت او د دې شان مخنیوی ورته آسانه دی، نسبي طالب دا قوت لري چې دا د منځه یوسي. خو د استعمال په برخه کې ډېر اسانتیا نه لري، ځکه دا خلک تیار محتاط شوي دي. په دې کې باید فرق وشي، هغه څوک چې نوی محتاط کېږي یا نوی هغه کېږي، هغې سره سړی زور هم کولی شي، ورته ویلی شي چې دا مه استعمالوه. خو هغه څوک چې نشهیان شوي دي د هغوی د نشې مخنیوی ډېر آسان کار نه دی، دا ډېر تخنیکي کار دی. په دې کې مختلف متخصصین باید مصروف شي، هم ډاکتران هم روان شناسان یا نور دور خلک چې په دې ساحه کې خاص هغه لري. دا د زور خبره نه ده، دلته به ته سړی قانع کوي ترسو هغه د دې لارې نه راوګرځوي. په دې کې ته د انسان د وجود سره، د هغه د فکر سره، د هغې د مغزو سره کار کوي. د هغه زهر چې د دوی وجود ته داخل شوي، د هغې د بېرته د خنثی کولو یا د بېرته راوستلو یا د هغه په هغه سلوک کې تغییر راوستل چې دی په هغه مغلاره عادت شوی دی، د هغې نه بېرته راګرځول، دا یو ډېر ستونزمنه کار دی. د دې دپاره ډېر کار پکار دی او د دې دپاره مالي امکانات هم ډېر ضرور دي. زه نه پوهیم چې طالبان په دې اوسني وخت کې مالي امکانات لري یا نه لري، ځکه دغه کسان چې په دې ساحه کې کار کوي که هغوی ته تنخواه ورنه کړي کېدای شي ډېر کم خلک دې ته حاضر شي چې مجاني کار وکړي، خو زیاتره معاش غواړي. یا هغه پروګرامونه چې عملي کېږي هغه باید ډېر دقیق خلک وسنجوي ورباندې کار وکړي. کله ناکله موږ یو چاته خیر رسو، د خیر په ځای موږ نه شر ورسي، هغه یله دا دی چې سړی نه پوهېږي قربان، ځکه دا ډېره تخنیکي مسله ده. په دې حساب زه وایم چې دوی دپاره به دا لږه مشکله وي.
د طالبانو حکومت دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې هغه وخت به د کوکنارو کښت منع کړي شي کله د بدیل معیشت په برخه کې د دهقانانو سره مرستې وشي او بدیل کښت دوی ته ورکړ شي. آیا په اوسني حالات کې چې د کوکنارو کښت منع کړ شوی ده، دا څومره ممکنه ده؟ دا د کوکنارو د کښت منع چې ترل دي شي، نړیوالو دوی ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې هم نه دي کړې؟
زمانه نظر د بدیل کښت یا د بدیل معیشت خبره ډیر دقیق هم نه ده. زمانه نظر دا چې کته یو چاته وایي چې ته دا غلط کار مکوه، غلا مکوه یا بل کار مکوه، نو زه تا ته پیسې درکوم. بهترین کار د طالبانو کار دی په دې حساب کې چې وایي چې ته به دا نه کوې، په عوض د تریاکو بل شی وکړه. مطلب دا دی چې د افغانستان خلک هغه چیرته چې تریاک کوي یا نه کوي، ټول غریب دي، ټول متوازن انکشاف ته ضرورت لري، ټول کومکونو ته ضرورت لري. یوازې مختص د مواد مخدر سره زه فکر کوم دا معنی لري چې هغوی ته موږ امتیاز ورکوو. ښه خبره دا ده چې مواد مخدر چې بد شی دی د منځه یوړل شي او په یوازې ټول د حقین که په هلمند کې دي، بدخشان کې دي، ننګرهار کې دي، کابل کې دي، وردګو کې دي، هر ولایت کې چې دي، هغه ټولو سره باید کومک وشي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوریج په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د کافیسا ولایت استاد حکمت الله په کابل ښار کې ښوونکی و چې معتاد سو. د نشې له امله استادي ځینې پاتې سوه او اوس د خپل ورځني لګښت لپاره له ډیرانونو څخه قوطي او پلاستیکي شیان راټولوي. حکمت الله زیاتوي چې د نشو له امله مې ټول ښه دوستان او انډیوالان راڅخه بېزاره شول. دا چې حکمت الله ولې او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
لاسمې نیمګړی پرېښې ده، هغه جبر د زمانې و. درې کاله کېږي چې عمل مې شروع کړی، شیشه وهم. د بد انډیوالانو د ناست و پاس د لاسه داسې عمل ته راوخت. شپه و روژې میاشت و، همدغه پخته فروشي کې اتاق مې درلودم، شخصي اوینی و یو کونډه و. نو زوی راغی، ویښ کړم، زه ودوم چې پیشلمي ته جګ شم. وایي میلمه مې راغلی ده، زه هېرېږم نه وروره، زه راځه ورسره کېنه. څه چې لاړم هغه نسوارو نه شروع تر پوره تریاکو چارسو کراکو نه پوهېږم. نور مواد خلاص و، دا شیشه پاتو ډېر راته شله شو چې یو دود وه، څو ځلې مې وه. نو څلېرویشت ساعته خوب راته رانغی، اشتها مې بنده شو. زه کابل ښار کې معلوم وم، نامعلومی پاتشي ورانه ډېر تاثیر وکړ، منفي تاثیر وکړ. فکر او هوش او ټول هغه عمل ته جذب شوم، کار رانه پاتې شو. نغزه اوس بیکار یم، بدن مې ضعیفه شوی ده، بیگانه غونډه یم. خو ډېر انډیوالانو سره چې مخامخ شم وایي ستا په غږ کې هم تاثیرات راغلی. غاښونه مې ګوره دفع نشي داسې نشي. یاره سې اټکل به ووایم، نه درې کالو کې پینشپک لکه تاوانی کرده. دکان لار رو ده تقریبا دوستان لار ده، نه اغام دوستی چه ده رو ده هندیواری خندیوالان اغام سو یک سرمایه ده طوله نه رو ده لیزنش من ده هم تاوان ده. مادی شپک لکه اونیسه معنوی ده. کلاچ نشمی نکول مشر زوی می اولم رو همه هستی تب تلا ده نوری چه نشت نشه مشروع که رو ده آخر نمره شو. اوس خبر نمیشه کم سیری حتی اصلا نزان مرامت برو. و بیا انسانان چیزی ممکنه خطا دی، امکان لری چه شیخ الحدیثی یا وری شیطان رو نجوش، امکان لری چه رو شیطانی سمی لاره تشی سم سره جوشی. خو احتیاط شرد و ایتو چه احتیاط کهی آقا نپخی مانه کهی کنشه می نکه رو اوز بدیر جگون هم ده مادی لحاظ هم معنوی ده بیتا معلم که درم اوز به پانتون مخلاص قدیر نور را سرمعلم ها که دارم. در اقتصادی لحاظ اولو را شاید یا کور بمی آخستر یا یا دکان بمی بیرت جوره ها کنم که می نشانه که اولو را اولادو نمیر مکتب که پانتون که وزبا ممتاز ها بود، ممتاز وسط که خوبه او وزبا شاید آخر که جوری یا ناکام بپاتی.
دا زادی راژیو در نو آوریدن کو په خاطره که مو آوریدل چه لی استاد حکمت الله خیر طول دوستان بیزار سویدی.
آیا په هیدلست؟ آیا په هیدلست په کورونه کې د موتاجونو درملنه څومره موثر او ګټوره ده؟ په دې اړه به د موتاجونو سره د یوې مرستندوی ټولنې د مشر محمد نصیب خبرې واورو.
زمونږ ډیر معتادین هغوی نشي کولای چې په مرکزونو کې خپلې تداوی ته دوام ورکړي، خصوصا ښځینه معتادینې، ځکه هغوی په کورونو کې کار کوي، کله اجازه هم نه لري چې د کور نه نورو مرکزونو کې خپله تداوی ته دوام ورکړي. بعضې معتادین د مرکزونو ته د تګ توان هم نه لري، بعضې نه غواړي چې هغوی افشا شي. د شواهدو پر بنسټ چې دا تداوی د هغه تداوی لکه په مرکزونو کې چې ده مؤثره ده، یعنی نسبتا د مرکزونو نه دا ارزانه هم ده. په مرکزونو کې دوی شپه ورځ هلته وي او تقریبا 8 ساعته دوی هغه پروګرامونه مخته وړي. په کورونو کې هغه کیدای شي 2 یا 3 ساعته دا پروګرام مخته ویسي، نور خپل کور کار وکړي.
آیا پوهیدل است؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې ستار کور ته راځي خو له چیرې ډیر غمجن ښکاری. میرمن یې په لیدو ورختا کیږي او پوښتنه ځینې کوي چې څه خبره ده. ستار ورته وایي چې بس پوښتنه مکوه، په لویه بلا اخته سولو. دا چې ستار له څه ډول ستونزې سره مخ شوی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ستار السلام علیکم.
وعلیکم خان اکا، په خیر راغلی.
خدای دې خیر کی. څه شی کرې چې زما کو بوي؟
ما ویل غنم به پکې وکرم.
څه شی غنم؟ ته په دې دومره ګټورو کښتونو کې غنم کرې؟
نو بل څه شی وکرم؟ بس هم دا غنم را پاتې دي، د کال غله خو به مې شي.
تاریاک وکړه تاریاک، چې پیسې په جوال کې کور ته یوسې.
ستا خبره سمه ده چې د تاریاکو ګټه ډیره ده، خو تاریاک ډیرې اوبه غواړي، غنم لا ښه دي، ډیرې اوبه او مصرف نه غواړي.
د پیسو غم مه کوه، زه در سره یم. زه به پیسې په پور درکم. هر وخت چې د تاریاک ټول کړل پور مې راکړه.
یاره تر اوسه مې نه دي کرلي، داسې نه چې
ورخطا کېږه ما. متل دی وایي چې ګټه په تاوان کېږي. زما خبره ومنه.
یاره کرم خانه، داسې زړه نا زړه دې کړم. خیر دی، مشوره به پې وکړم.
مشورې ته هېڅ ضرورت نشته، پر خدای توکل وکړه او هسې کار شروع کړه. ها دادی، دا پیسې واخله، برمه ورباندې وکاږه او پاتې پیسې په تاریاکو ولګوه. د کور خرڅ دیم کېږي.
ښه سمه ده، تاریاک به وکړم، وبه ګورو چې څه کېږي. السلام علیکم کرم خان.
وعلیکم السلام
کرم خان. خدای دې راوله، راځه چې کور ته لاړ شو چای وڅښو.
نه چای نسکم، دی او کار لپاره راغلیم. زما چې تلوار مې دی.
خدای دې خیر کی، د کوم کار لپاره راغلی؟
ما ویل اوس خو دې شکر دی تاریاک واخیستل، اوس نو زما پور راکه.
کرم خان، اوس خو تاریاک ارزانه دي، ګټه یې بلا پسې. یوازې هغه د اوبو مصرف لا نشي پوره کولی. څه وخت راته وګوره، کله چې تاریاک له ګران شي بیا به دې پور درکم له خیره.
تاریاک څه معلوم دی چې کله به ګرانېږي؟ زه اوس پیسو ته سخت ضرورت لرم.
که اوس یې خرڅ کړم نو ټوله خواري به مې اوبه یوسي، بچیان مې وږي پاتې کېږي. خیر دی، لږ صبر راته وکړه.
که پیسې نه وي خیر دی، اوس همدا تاریاک راکړه، پاتې پیسې به مې وروسته راکړي.
پاتې پیسې به دې له کومه درکړم؟ نور خو په کور کې ولاکه شیم لرم، نه پیسې، نه زار او نه مال، بس یوازې همدا تاریاک لرم.
اوس ژر ورشه تاریاک راوړه، چې زه بل ځای کار لرم.
سمه ده، زه به تاریاک درته راوړم.
اوس سړی یې ول داسې وارخطا یې؟ په کوڅه کې څوک و؟
کرم خان و.
څه ویل؟
خپل پور یې غوښت.
نو تا څه ورته ویل؟
بس نورې څه کوې ښځې، په لوی لاس مې ځان په بلا اخته کړ.
ولې خدای دې خیر کړي، څنګه دې ځان په بلا اخته کړي؟
تاریاک در یادوم، که مې اول ستا خبره منلې وای او غنم مې کرلی وای، اوس خو به مو د کال غله درلودی. متل دی چې وایي غوا مرداره پور په غاړه. اوس هم وږي پاتې شو او هم پوره وړی شولو. خدای دې کرم خان خوار کړي، په دام کې یې بند کړم. ته ورشه هغه تاریاک راوړه چې د ستار خان خوله ور ډکه کړم.
زموږ خو څه په وسه نه دی. خدای دې له ستار خان سره زموږ حساب وکړي. خدای دې دغسې تش لاس او وږی پرېږدي لکه چې موږ یې پرېښودلو.
ستار خانه، خدای دې خوار کړه، ما له تاریاکو څه غوښتل؟ په بلا دې اخته کړم، بلا.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.